درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اهل احترامات من قبول کی قدر مون او ګلری زکون کو زبرش نغخاری عذر به هم تاسو ټول ته شرق واسم د جغرافیه مزمن اوم ټولګي شپږه بلوسته هله من د ام تاسو ټول قدر مون او ګلری زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سریل د صحت چمې بوم پتنوی درنه ګلری زکون کوله که سرنګ سیسم راسته د نن ورځی مزمن جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږم لوستې نو هله من د ام تاسو ټول قدر مون زکون کی د لوستر پای پر رسره ملکه وکړی او ورسره ذکرې قدر مون زکون کو د تل پسې یو بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم تاسو ټول قدرمن زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د جغرافیې مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ درنه وګورئ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې له ودیشمې نه پیل بیا تر شپږ سروشتې مې سپې پرې هم چې نن قدرمن وګورئ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلرو عبارت دی له لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم هله ده چې د لوستر پای پورې رسره ملتیا وکړي قدرمن او ګلالي زده کوونکو اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رسېدلي یو لومړی موږ تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله بلو درنه او ګلالي زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر لوستنو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه سطحي شی د ځمکې څخه لوري وو سیږي او ځات مې غرونو په کې موجود وو سیږي په هغه سطح کې همیشه دایمي واوري موجود دي یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخې غرونو نیولې ده دغه لوړی ستراتیژي د هیواد په ډیرو زیات شمیر غرونو شي موجودي په دغو کې دایمي واري موجود دي چې دغه واري د کال په اوږدو کې او بکیږي د تودوخې د درجه د زیاتوالي لامل څخه دا واري په اوبو باندې بدلیږي او دغو واري څخه سندونه د سندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړیږي چې دغه سندونه له دغه سرچینې چې دی لژیتي او به د دې څخه اخلي هم چې نن د لارې په وښتو کې د سونه وو او به سره یو ځای کیږي کله چې دغه سونه وي او به یو د بل سره یو ځای شي نو د سندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچې زیاتیږي څنګه چې موږ تاسو ټول په دې پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان ټول سندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستي دي د دې سرچینې اخلي نو په هغه سیمو کې چې سندونه زور زیات وي په هغه کې د هغه زور زیات وو سیږي نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید به او هم چې نن هغه سیمه زیاتې زرغونې وي او هم چې نن هلته خلک د اوبو سہولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتر کې د پراتیجی د دې وجدوالي د څو برښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري او هم چې نن زیات شمیر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري په دغه افغانستان کې د زیاتره سندونو کې د بیړی د چړولو ور هم دي یعنی په دغه سندونو کې بیړی هم چلول کېدای شي همدارنګ د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لونه کې هم ګټه اخیستل کېږي د دې ترڅنګ درنو قدرمن زده کوونکو لی سندونه عموما مرستلانې څنګه لري چې د نورو سندونو څخه دی سرچینه اخلي د هغوی د دې مرستلانې څنګه وي دي او دا سندونه شی او کینه غاړي کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې او بد لوی سندونه سره یو ځای کیږي کله چې دا د لوی سندونه سره د دې او بد ځای سي نو لوی سندونه سره د دې کوچني سندونه د اوبو یو ځای کېدل د سندونو د سیستم په نامه سره یادېږي کیږي چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا په هانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشل دي چې جغرافیا په هانو د افغانستان رواني او په پینزو او بلرونکو حوزو باندې ویشل دي چې د هغولو جملو څخه لمرنی حوزه د کابل د حوزې سندونه دي دویم حوزه د امو د حوزې سندونه دي دریم حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي څلورم حوزه د حریرو د حوزې سندونه دي پنځمه په خپل د تړلي حوزو سندونه دي چې یو یو ویزه تاسو ته مازه پلانټ او خلاص ډول سره تشریح کوم درنو زده کوونکو لمړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندونه لولو. د دې حوزې ډیر لوی سند د کابل سند دی چې د پغمان د غرب د اونۍ لکنده وسخه سرچینه اخلي او لویدي څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل شهر او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چې نن دویمه چې دی هغه په خپل د امو د حوزې سندونه دي چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډیر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د دار ایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوزې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو لوی او اوږد سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل لویدیځ لمونه څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالانې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیندی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هریرود د حوزې سیندونه دي چې د هریرود حوزې سیندونه ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایر رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمنو او ګلالیو زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې دا ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي د بل سیند سره نه یو ځای کیږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یادیږي، یعنی دی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له شهر څخه لاره تیرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هیله مندم چې تر دې د پرې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوزو سیندونو په حق معلومات ترلاسه کړي وو. سیږي اوس هم د لوس پراتونکو برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کونکو په لاند او خلص ډول سره وایي چې جهیل ستوي او د جهیل څخه زموږ راستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هیواد د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې په بیلابیلو سیمو کې موجود دي او یو شمیر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بیلابیلو نمونه سره یادیږي لکه د همون کول بلاړې اوبه او یا هم د سنور د جهیلونو په نامه سره یادیږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان همون لولو چې د هلمند د همون یا هم د صابر همون، د پوزک همون او د ګودزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبو جوړوي. د دې همونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو ګلالیز د کونکو د هلمند د همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګا برخه یې د افغانستان او بل برخه یې د ایران پر پوله پوری مربوطه یا هم پر هغو پوری اړه لري. همچنان درنو ګلالیز د کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل او بچی دې ډیر زیات پاکي رونی او صفاو بچی او همچنان په ژمي کې مخ کنګل وی کنګل کیږي ځکه زیات یخ وی نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وی کنګل کیږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولي ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سوری 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی ځکه یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمیدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دی لوړې سطحې چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخه وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمیدي او کنګل دی همچنان درنو ګلالیز د کوونکو د لوس په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو د هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي یعنی د ښه سرځایونو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګلالیز د کوونکو اخیرنۍ چخیل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړی اوبه دي کوم چې د غزنی ولاړی اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه د دې چخیل اوبه ښه خوند لري له شورونو اوبه له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولي ترمنځ موقعیت لري اوبه یې مالګین دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبیعي بندونه چې سیمه ایز جهلونه یې جوړ کړی دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل لخته دی چې تاسو پوسی او سیږي اوس هم د لوس پر اتلونکو برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایست لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سندونو نمونه واخلئ دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره اندریمه پښتنه جهیلونه په کوم نمونه او اصطلاحاتو سره یې چې تاسو ټول درنه ځکونکو به هم دغه پښتنه ته ځواب ورکوي نو درنه ځکونکو زما تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې راسیږي هله منده چې تاسو ټول پرې پوسی وو سیږي او یو سمز د کړی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې از ریجن د لپاره ما شو وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوس په لحمه نشیت باندې رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکيله او احترامات مقبول کی قدر مونږ غوړی ځکان کو زبرش رقم فار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم هله من دیم چې تاسو ټول قدر مونږ غوړی ځکان کې برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه بون پټن خیر منو زکون کوز مرستاسو در نن رزیش پجم لوست موضوع دو اروفا ده کانون آسنایو پا حق لسه بوهیجی کتاب سبحال ندیشی من اپل بیترش پرسل وشتی میسه پیپریم هم دارنگه کدر منو گلالی زکون کوز مرستاسو در نن رزی در سی اهداب بیبارت دیله لمره دو اروفا ده کانون آسنایو پا حق لسه بوهیجی دویم دو اروفا ده لیوچی ده ترانسپورت پا حق لسه بوهیجی ده حق دوی مهم موضوع گانی دی چی نن رز بمرافتاسو پلوست کول ولو پا حق لبه بش پر معلومات تر لاسه کلو نستاسو در چولو کدر منو گلالی زکون کو ده پرات و جاو دکات په هیله ما هیله ده چی ده لوست در پای پر رسنم التیا وکری او بیو سزده کری خوش او گلالی زکون کو ده لوست در پای پشه بو که لمره مرافتاسو ده اروفا ده کانون و سنایو پا حق لبه معلومات بلولو لکه سرنگه چی پا تیرو لوستونه که مرافتاسو ده اروفا ده لیو چی ده اقتصادی جغرافیه بشری جغرافیه او همچنان ده دیتر سنگ ده اروپا ده لیو چی ده دین و مصحب پا حق لبه معلومات لست را بلنه نن وز مرافتاسو ده اروپا ده لیو چی ده کانون و سنایو پا حق لبه معلومات لست را بلنه لمره سر که مرافتاسو ده اروفا ده لیو چی ده کانون پا حق لبه معلومات بلنه خوش او زکون کو ده اروفا ده لیو چی ده موقعیت لیو حاضر څخه اروپا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده یعنې د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسیږي نو دوی د نورو لوی وچو د مستعمر ولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي او همدارنګه د اروپا د لویې وچې د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې دوی کوم پراختیا کړې ده څومره ورې کړې ده دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه یعنې دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونه تر خپل مستعمر لاندې راولي هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي او د هغوی د زیرمو او کانونو په اخیستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و د دې تر څنګ کډر مونږ غواړو لیست کړو کو د اروپا لوی وچ کې نیپ چې دی نیپ د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نشته په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی خو د شمال سمندرګي د نیپ تو زیرمو لکه څخه د مخې اندازې ډیر لږ و یعنی په لومړي سر کې چې مخ کې لدین چې د شمال سمندرګي کوم نیپ تو زیرمې شي دی دا کاش چې د دې څخه مخ کې د دغه اندازې چې و د نیپ تو اندازې چې و په ډیره کم اندازې سره او په ستر لشتہ پراختیا اومده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیا وسګیلو په ډیری کټه اخیستنې سره نشي کولای چې د دې هیوادونو اړتیاوی پراکټي یعنی دا کوم نفت چې دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي دا دومره نه دی دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیا وسایل چې لکه موټرونه موټرسایکلونه همدارنګ الوتکې د دغه د نیپټو په برابرول کې د دې د تیلو په برابرول کې د دې د پټرول او ډیزل په برابرول کې دغه د نیپټو زیرمې همکاري نشي کولای ځکه د دې کاش شې دا کم ده د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او غاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي د دې تر څنګ که درمونه وګلالی زده کوونکو د اروپا د لویو چې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده یعنی که چیرې موږ او تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون نه چې دی زیات دی نو موږ ویلی شو چې اروپا لویه وچه د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنه لویه وچه له جملو څخه شمېرل کیږي او د انګلستان روسیې فرانسې بلجیم آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکي برخې دي کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او ډبرو سکرو قانونه شته او موجود دي اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړۍ په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی درنو خوښ زده کوونکو تر دې نه پرې مور تاسو د اروپا د لویو چې د قانون او نیپټو په حاله په اړه معلومات ولوستل اوس هم د لوس په دې برخه کې مور تاسو د اروپا د لویو چې د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع، لاسي صنایع، د کارګو په واسطه سره جوړېدله، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې وه یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدله، په ایټالیا کې د شیشې جوړول وه، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول ولدی، د چاګوګانو او تورو او داسې نورو پریکوونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستر ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویو وچو دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه په خپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ش حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د کارخانو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راوړل ډېر ارزانه سره رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. د کولای شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په توګه سره سارت ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو ځکونکو یو هم د امریستردم د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو ځکونکو هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېر کیږي. او د اروپا د لوی وچی مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنن درنو غللی ځکونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچی دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دی، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، پوهنتونونه او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له هو یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوي په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بيدې درنه ځکونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او د الف غرونو د غرونو وختو کې د ژمنۍ یولیو لپاره په لیري توګه سره کاشه ترې اخیستل کیږي، او زیات کسان دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دوه ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، قصرونه، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کیږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دوه ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو جوګل لیز کون کو تر دې دم پرې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچی د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولبستله. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې پرې برخې به د اروپا د لوی وچی د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لوی وچی یو له دریم لوی وچو له جملو څخه شمېر کیږي، یعنی وروسته د افریقا او آسیا څخه دویم لوی وچی، دریم لوی وچی د کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو جوګل لیز کون کو په دې لوی وچی کې لوی وچی څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانان وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي چې دې برخې ته موږ تاسو د ترانسپورت نمبر کولای شو. یا هم په دې بل اصطلاح سره موږ تاسو داسې ویلی شو ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. د کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره یعنی ورګاډو په واسطه سره یا به د موټرونو په واسطه سره یا به د بیړۍ او الوتونکو هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپل سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لوی لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولای شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو سرور ساتونه کې تایید کوي هغه د سړکونو د صفالې په واسطه سره وکولای شي چې په یو سات کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی سکونکو سړکونو کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او همچنان له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول شو او دغه پروسه نور هم چټکه شول. په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. همچنان درنو ګللی زده کوونکو په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرښې چې د ورګاډي کرښې موږ تاسو ته ویلې سو دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براست لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو. چې لومړی د اوسپنې لارې په 1925 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا وموندله. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېیم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېیم، ډېر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوست سنت کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مونږه کوم کوز مرستا سدرن ورځې لوس په هندي زبانی پایتر سری تر بل داس درس پر چیز استاس په درنه حضور کې حاضر یم. دلا په من شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مکمل کی قدر منو کوللی سکون کو زبرشنا و پارت سټول تشرغ واس مایما د نهم ټولګي جغرافي مزمن شپ جملوستم. اله د چتا سټول قدر منو کوللی سکون کی برتر او غوړو صحت مند او سجه د صحت چمه په تنمه قدر من زکون کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لمړني یونټ کې د اوبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانونو صنایعو او هم چې د محصولاتي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته او چاو دقت په هیله ما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو ژو قدر مونږ زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لمړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو د چې افریقا له یو چې یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي په دې لوی وچې کې د اوبو لارې څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي په افریقا له یو وچې کې درنوز د کوونکو زیات شمیر د اوبو لارې مهمې د وړلو لارې چارې ستاسو چې د ځینې په طبيعي توګه سره دي او ځینې په مصنوعي توګه سره دي په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوي دي د هغه په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو لمړی په خپل د سويس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سويس کانال دی په لسوي دی په 1350 میلادي کال کې په لسوي دی او بیا په 1390 میلادي کال کې بشپړ سوني دا چې افریقا له یو